د مشالی ډیو په روانه خبرونه کې د خپل کور وای سره لمومن سلامونه ومنه هیله لرم چې روغ جوړ وستئ. وخت ورځې 12 بجې شوي او دن کو په دې غړي کې بعد بچا خان نوستې د ځکهونکو خبرې هم واورې د غوی په احتجاج به هم خبر شي. د دې ترڅنګ نور هم یو شمیر ریپورتونه لرو نړیوالو کورنۍ ورسپانو ته وکتنه هم کوو. خو لومړی ورځو منور شاته چې تاسو سره تازه خبرونه وړاندې کړي.
اول د خبرونو سرټکی د وسلوال بریده او 15 ورځو د بندیدو نه پس بچا خان په هنتون یو وار بیا پرانستل شو. افغان حکومت په هیواد کې د عام خلکو د مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو ریپورت نیمګړی ګرځولې دی. امریکا په روس ټینګار کړی چې په شام کې دی په منځلاري باغیانو بمباري بند نه کړي. او اوس د خبرونو تفصیل. بچا خان پوهنتون نن بیا پرانستل شو. د خیبر پختونخوا په 400 کې د بچا خان پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې پوهنتون کې د بیا رغونې او نورو امنیتي ګامونو وروسته فیصله شوه چې دلته د زده کوونکو تعلیمي سلسله دی بحال شي. نوموړي زیاته کړه
مونږه تیاریانې نیولې مقصد دا د رنګونه کم شوینه ماتو مات ګړو هغه شیونه مسمول نور کم مزید کم حفاظتي اقدامات کېدل شوې هغه مو وکړل او ان شاء الله لغبن په ماسلان برازي. خو البته یو پرابلم دی د ګاډو پرابلم شته ځکه چې ګاډي مونږه خپل ګاډي چې کوم دی را پسې باندې با ماسلان لاغه خپل سره ذریعہ نور نور اسد طریقې به استعمال یې غره باندې برازي.
بچا خان په هنتون د جنوري په شلمه د وسلوال برید نه پاس تړل شوی او په دغه برید کې یو پروفیسور په ګډون 21 کسان وجل شوی و چې ذمہواری د طالبانو د دره ادم خیل وی ډلې منلې و. د سویلی وزیرستان په تنای سیمه کې د سکیورټي فورسز یو اهلکار په بمی چاودنه کې وجل شوې ده. د سیمې استخباراتي سرچینو نن مشال ریډیو تول چې دا پیښنن سهار هغه وخت را مخته شوې کله چې یو امنیتي سرتیری له یو چک پوسټ نه بل اس چک پوسټ ته روان و چې په لار کې خخ کړه شوې بم چاودنه پی وشوه. د پیښې ذمہواری تر دې دمه چا نه منلې. د شمالي وزیرستان حیدرخیل قبیله د حکومت نوښتنه کړې چې د تیر کال مارچ د میاشتې رئیس د بیلابیلو قبیلو خپل سیمو ته ستنول لړۍ روانه ده خو لا هم دوی په انتظار دي د ته د پاملرنه وشي. د یادې قبیله یو مشر فرهاد حیدری پرن مشال ریډیو تو ویل
حیدرخیل آی پی بڑوخیل کوم مشترکه متفقه جرګه وشوله. بنیادی مقصد داغه و چې د زرمیړه کوم سره په غټه باندې دا ظلم راوند چې د دې علاقې دغه عوام اسره په انتظار دي د خپل حکومرانو نه د فوج نه د سول تنظیمی نه دا مطالبه کو چې میز د زر نظر خپل خورې ته په عزت سره په وقار سره واپس کو.
د یادونې وړ ده چې په 2014 کال کې په شمالي وزیرستان کې د ضرب عزب عملیاتو له وجې خواوشه 300,000 خلک به کور شوي چې خپل سیمو ته د ستنولو سلسله یې جاری ده. نن بعد اسلام آباد د خاروالۍ یا میټروپولیټن کارپوریشن د میئر او درې ډیپټي میئرز ټاکنه کیږي چې ورسره په اسلام آباد کې د بلدیاتي انتخاباتو عمل سرته ورسي. د پاکستان سرکاري ټلویزیون وایي چې دغه ټاکنې به د خفیه وټونو د لارې کیږي او د سهار 9 بجو نه تر مازیګر 15 بجو پورې به په جنا کنونشن سنټر کې جاری وي. د میئر چوکۍ لپاره د مسلم لیگ نواز ګوند شیخ نصر عزیز او د تحریک انصاف ګوند راجا خورم نواز ترمنځ مقابله ده. په اسلام آباد کې میټروپولیټن د اسلام آباد میټروپولیټن کارپوریشن کې ټول یا غړي دي چې پکې 50 په انتخاباتو او 20 په مخصوصو چوکیو منتخب شوي دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان حکومت په هیواد کې د عامو خلکو د مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو وروستی ریپورت نیمګړی بللې. اجرایه ریاست وایي طالبان تر هغې اندازې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یونامه په دې ریپورت کې یادونه شوې ده هغې نه زیات شمېر کې د عامو خلکو د وژنې ذمهوار دي. د دې ریپورت له مخې په 2015 کال کې 3,500 عام افغانان وژل شوي او 2,400 زخمیان شوي چې پکې طالبان 8% او افغان ځواکونه د 13% مرګ ژوبلې ذمہوار بلل شوي. د اجرائیه ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل تیر ورځ مشال ریډیو تو ویل یوناما د هیواد په 12 ولایتونو کې د عامو خلکو د مرګ ژوبلې شمیرې په داسې حال کې وړاندې کړي چې طالبانو په 40 ولایتونو کې عام خلک له یوې مخې په نښه کړي دي. بلخوا طالبان د 2% عامو خلکو د مرګ ژوبلې ذمہواري نه مني. نن له افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو د وټلو او وښتمه کلیزه ده. په دې مناسبت نن په افغانستان کې عمومي رخصتي ده. د سیمایزو ارګانونو خپلواک اداره وایي ټولو والیانو ته امر شوی چې له افغانستان د سرو پوځونو د وټلو کلیزه په مهمو غونډو مراسم ونمانځي. په پام کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی هم په دې مناسبت یوې غونډې ته وینا وکړي. د امریکا صدر باراک اوباما د روس د صدر ولادیمیر پوتین سره د خبرو پر مهال ټینګار وکړ چې روس دې په شام کې په منځلاري باغیانو بمباري ودروي. دواړو مشرانو پرون پس له هغې ټلیفوني خبرې وکړې چې څو ورځې وړاندې سترو نړیوالو قوتونو په شام کې د روانې جګړې په محدوده پیمانه په ودرولو متفق شو. البته په جګړه کې ښکېلو خواوو لا هم دغه لوزنامه لاسلیک کړې نه ده. وایټ هاوس ویلي اوباما د پوتین سره په خبرو کې په شام کې په فوري توګه د انساني مرستو رسولو او د هوایي بریدونو په محدودولو تاکید وکړ. هلته د روس صدر دفتر کرملین ویلي چې پوتین او اوباما په دغه ټلیفوني خبرو کې د میونخ لوزنامې د عملي کولو لپاره په همکارۍ توندولو صلاح شو. او بل خبردا چې د یوکرین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړه توده شوې ده او د یورپ د امنیت او همکاري تنظیم مشر لیمبرټو زینیر وای چې د دې لوجې د انساني حقوقو ناوړه حالات رامنځته شوي. نوموړي پرون وویل چې دواړو خواوو درنې وسلې د جګړې اولنۍ کرښې ته نږدې کړي او په خاصه توګه بلتون غوښتونکي د شپې په تیاره کې جنګي مشقونه کوي. لیمبرټو پرون د میونخ د امنیتي غونډې په سنډه کې د یوې مرکې پر مهال وویل ډزبندي هغه راز شتون نه لري څنګه چې مغواړو. دا تر بیا د مشال خبرونه او درته د اسلام آباد نه زموږ خبریاله رابع اکرم خان د کرنسی بای او موسم حال درکوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.6 روپۍ او 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.25 روپۍ او 50 پیسې او په 1.35 روپۍ. یو یورو په 1.19 روپۍ او 20 پیسې او په 1.38 روپۍ او 50 پیسې. یو ریال په 20 روپۍ او 95 پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپۍ او 55 پیسې او په 28 روپۍ او 20 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ شپږ پیسې او په 1 روپۍ او 8 پیسې او په یو پاکستاني روپۍ 280 ایراني ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستاني روپۍ 220 ایراني ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهې په ورځ به پېښور کې موسم وچ وي او بنو او کوټه کې به وریځې وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 15 او زیات نه زیات 21، بنو کې 3 او 22 او په کوټه کې منفي 3 او 11 وي.
اذن کو خبرونه مو لمشال رادیو ولل تاسو لمشال رادیو خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدئ شئ. بچا خان پونتونه نن بیا پرانستل شوی خو د یونیورسيټي وایس چانسلر سکیورټي څومره مطمئن دی؟
او ان شاء الله غبن په ماسلان برازي خدا دې سکیورټي خو ډېر غټه کې دی او تاسو که سوچو کې سکیورټي خو له باډر شوه کیږي او تر سړی پورې راځي کنه لکه انساني سکیورټي نو اخلا پر ریاستي سکیورټي. او
بچا خان یونیورسيټي زده کوونکي نن یونیورسيټي راغلي خو د دوی احساسات څه دي؟
خو هیڅ چیرې دا نه غواړي چې زما زوی د مرکړې نه لاړ شي. خو خبره دا ده چې پښتنې میندې دي کنه نو په خپلې رالېږلي وو چې زه به چېز مونږ در لګ یاره مونږ فیل کوله خو هم د هغې باوجود دوی یونیورسيټي ته راغلي زمونږ نور مرګي مراړي.
په اسلام آباد کې پښتنو مظاهره کړې. دوی وایي په پنجاب صوبه کې د شاوخوا 2.5 لک پښتنو شناختی کارډونه حکومت بلاک کړي چې له وجې دوی له خپلو کورونو اهم نشي وتې.
کارت یې زما بند کړی. یو پنجاب ده، یو پاکستان ده، یو ملک ده، یو اداره ده، یو حکومت ده، یو قانون ده. د موږ سره زیاتای ولیکي، د موږ سره ظلم ولیکي.
د شمالي وزیرستان د حیدرخیلو کډوال وای په کمپونو کې تنگ شوی.
ایس خو مې دا به دی کنه دا د میر خوان دی لینا دا چې په تمبیونه شه پراته دی نرا د میر ذات ته مزیده خطره دو ګورنمنت دا سټیپ وخلی.
د ملګرو ملتونو د راپور لمخې 2015 کال د افغانستان د ملکیانو لپاره تر ټولو خونړې کال وو او د افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د پوځانو د وطن شپږویشت کاله پوره شو. اردوونکو څرنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې په چارسده کې باچا خان پوهنتون نن بیا پرانستل شوی. باچا خان یونیورسيټي د جنوري په 6 تاریخ د وسلوالو تر هغه برید وروسته تړل شوی و چې د استادانو او زده کوونکو په ګډون پکې 21 کسان وژل شو. د مشرډیو خبريال شبیر احمد جان چې دا محل په باچا خان یونیورسيټي کې دی له هغه سره مو لږ شیبا اولاندې خبر وشوي او همدارز د باچا خان یونیورسيټي لزده کونکو سره مو اهملته خبري شوې دي راځي چې په ګډه ورته وګورو.
بالکل اسرائیل مومن دا ټیم زه په باچا خان پونتن کې ولاړ ما دغه چې څومره زده کونکي دي نارینه زنانه هغه ټول هم راغلي وي عمل هم راغلی ده نن د چې کوم سکیورټي ګامونه دي هم ټیم په سکیورټي ګامونه پورته کړی شوي دي بلخوا دلته کې دغه سټوډنټ چې کوم دی ټول راغلي وي او دوی لږ شانت احتجاج په دې اړه باندې کړی دی چې نن د دې دوه غټې پیښې وروسته د دوی نن د پوهنتون پرانستو شوه وایي د دې د هرکلي لپاره نه د صوبایي حکومت چارواکي راغلي دي او نور د مرکزي حکومت چارواکي راغلي دي او نور د پوهنتون چې کوم اسکر د نوام دلته راغلي دي هغه هم خبره تر اوسه دا ویل چې څومره هم امنیتي ګامونه د خپلې د پورته کړو دي او ستونځو سبا د نن نه او سبا نه به کلاسونه شروع شي او باقي د سبق خوده هم شروع شي.
شبیر دره ته وایي چې دغه تکي ستاسو په خیال باندې څومره زده کوونکي نن راغلي دي یونیورسيټي ته؟
سره دلته کې تقریبا د 2000 پر د کوم کې نه غلوي چې پاک نه 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 شامل دي او په غاړه شمیره کې دی راغلي دي اصل قوم خلک راغلي دي نو شمیره د سټونټانو خو برابر د خړې راغنن.
ها درته و چې د امنیت لپاره څه ګامونه پورته کړ شوی دي؟
امنیت لپاره بالکل د پونتونو ډیر چاته پولیس هلکاران ولال دي چې مستور وي هغه چې تقریبا لږ ډیر جوړ شوی دي پاک پولیس والا ولال دي سی سی ټی وی کیمرې لګي لګول شوی دي دیوالونو چې کوم دی غل ول شوی دي هغه باندې کوم خاردار یا کانډدا تارونه دي هغه لګول شوی دي کنټرول روم د سی سی ټی وی کیمرو لپاره جوړ شوی دي او اوس هم په دې کې د دیوادانه او دغه د سکیورټي کارونه روان دي سکیورټي هلکار نو هم زیات غوښتل شوی دي ځان سکیورټي هلکار هم په دې کې شته.
درته وایي چې کوم د یوستي مشران دي هغه سوي چې هغه د سکیورټي نه مطمئن دي کنه؟
بالکل د دې کوم څنکر دی یا کوم وایند درته وایي چې موږ سره د خبره ته شي هغه چې موږ خپل هم ګامونه پورته کړو دي او خپل هم مطمئن دي.
درته وایي چې دغه تل کې کوم ځکهونکو سره ما خبره کړي شي کنه؟
بالکل بالکل ما سره درته پونتنس د کوم کولال دی دا سټون اکشن کمیټه دا یې غړي دي او دا ما سره دی به تاسو سره خبرې به تاسو ته وکړم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو اول خپل ځان معرفي کړئ تاسو نوم څه دی او کوم کلاس ځکهونکو تاسو؟
دې زمام یاه فنانون دی زو ټول جین سوسایټی کې کوم دی جرنل سټریم
درته وایي چې نن تاسو احساسات څه دي او دا هم راته وایي چې تاسو دوه ورځې پس خپل یونیورسيټي ته راغلی هغه ملګری چې تاسو سره څو ورځې وړاندې او د 6 جنوري نه مخکې هغه تاسو سره دغه یونیورسيټي کې وسه هغه نشته د غرنګي د امنیت پړه باندې تاسو څه احساسات تینن؟
او آی دی موږ له ګارانټي درا کې بوله زموږ کوم مطالبات دي هغه دی موږ ته مخکې دي پوره کو خو اوس کوم تغییر ورو تخلو خبرونه چې کوم دین ورو روس ته روان دي کنه نو اوس موږ د دې باره کې د احتجاج کړی دي موږ کوم کنه ان شاء الله خپل مطالبات راغی اسلام آباد ته بوزو بل موټروي چې کوم دا موټروي به نه الله باندې
موټروي تاسو د احتجاج په توګه بندوي خدای ته چې تاسو مطالبات څه دي
زموږ دا مطالبات دي من چې کوم هغه ته مطالبه به دغه شو کنه پیدا شو نه دار چې نو نو سن کولو شو نو دغه هر کلی وی د پامې لږ څه خاص نه ویل ها دا ثاني هڅه شي ومنه ته وګورې راغلی نو دا خو په دې نه کیږي کنه لکه ګوره مې رانه مور څه سلوک شروع دی نو دا خو خوان نه کیږي خو سمندان دي اوس وګورې چې خو هغه فلم خو بیا اخیری هدا پوری
د امنیت په اړه باندې څنګه تاسو مطمئنه سي او دا هم راته و چې تاسو نو کورنر وته لی مندو پلرون تاسو ته څه ویلی
خو یی چیرې دا نه غوړی زما زوی دمر خو نه لار شي خو خبره ده چې پښتنې مند دي کنه نو په خپل را لی ویلو چې زه به چی لار شي او خپل دار سونه سونه تان دي نو راځي هغه ټیک تم پلر هم د زړه نه باندې او را لی دی ویو چې لار شي خیر درته هری ګوت کې دا استاد او شهیدان ته موږ په دې باندې فخر کو ان شاء الله او په دې باندې جنگی ګو د خپل لغره لپاره مطالبات لپاره خدای دې کار سوکي
ډیر مننه استاسینا استاسی کمبل ملګری څه ما خبر کې دی شي؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سړی مشهور استاسی نوم څه دی کم کلاس ځکون کې تاسو او دا هم راته وایي چې نن تاسو لخپل کور راوتلی نو استاسی مور پلار تاسو څه ویلی؟
ما زمانو ما باسه خاني کمپیوټر ساينس ډپارټمنټ سره تعلق ساتم جیدن نوم چې راکور روځي موږ سره موږ لګي یاره موږ فیل کوله خو بیا موږ راغلی مو پلار راته چې رمزه بس دی نو څه ته دی نو څه نه څه په لاره چې څنګه چې بیا په دې زمانه د غریب او د دین او څه تر هغه یو زمونږ نور مرګ مړ دي تقریبا 2000 نه 3000 پورې زمونږ چې کوم مرګ دي پایګه کې جنا کې دي الکانې ټول تل تر هغه دي او موږ مخکې به هم دا وي چې دا قسم حملې هو کیږي او دا حملې چې دي دا زمونږ د تعلیم مخه نشي نیولې
نو دا راته و چې اوس تاسو څه لای عمل لید څه به کوئ؟
زمونږ مخکې لای عمل دا دی، اوس هم دا رپورټیز شروع دی، سترایک شروع. زمونږ لای عمل دا دی چې موږ له زمونږ د شهیدانو نه دی باټه خان غونډې نه دی یو پیکج غونډې کې ورکړی شي، دا ای بي ایس پیکج نه دی هغه ته ورکړی شي.
اوریدونکو تاسو د خبر پښتونخوا په سرسده کې د باچا خان یونیورسټي د زده کوونکو خبرې واوریدلې چې دوی څه احساسات دي. همداراز د دې یونیورسټي وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت هم نن له مشالو سره په خبرو کې ویل چې پوهنتون کې د بیا رغونې کارونه سرته رسیدلي دي، نو دغه وجه ده چې نن یونیورسټي د زده کوونکو ته پرانیستل کیږي.
استادان ملخو چې کومه وکنه هغه مخکې هم راتله دا سوره زوره سي چې کنه خلکو داخلو چې شاید پونتون باندې موږ خپل چټي هم نه دا کړی، دا هغه په ورځ باندې خالی اتوار ورځ چټي بچ کوا دغه موږ نه دا کړی. موږ هغه تیاریاني نیولې مقصد دا رنگونه کم شي نه ماتو مات ګړو هغه شي نه مسمول نور کم مزید کم حفاظتي اقدامات کېدل شي هغه مو کړل، او ان شاء الله هغه باندې به مسلان برازي. البته یو پرابلم دی، د ګاډو پرابلم شته، ځکه چې ګاډي موږ خپل ګاډي چې کوم دی را پسې باندې به ماسلان لاغه خپل سره ذریعہ نور نور اوسط طریقې به استعمال یې په باندې بار از یو څه چې خوب موږ خپل ګاډي باندې راتل کنه.
نن به یونیورسيټي سټیم تاسو پرانی زی او تاسو نن څه پروګرامونه وي؟
بالکل اسی خو اته بجې په پرانستل کېږي، او ما چې ترته وی کنه چې کلو نه لکان راځي لا باندې کې ګاډو کې راځي یو ځای دې لره لره کسان هم دی پکې چر صدا هم داسې چر صدې کې چې کروګونه د غوتو غوري سړکونو تاګه هم خراب دي چې یو ځای بل ځای نه خلک سر راځي. نن ټولېږي لیلیو ته هم او هغه ته هم، او مونږه سره دې تا پروګرامونه نیولې دي، هغه مونږه ګورو چې هغه چې دې څخه خیر جراشي چې دې سره هغه کو دې بیا روختیا د دوی ځینی جوړښت دغه شی باندې به سره خبرې اترې به مختلفو کلاسونو کې یو شی بل شي کې به ورسره کوو، او ان شاء الله چې دوی هغه ته بیا چمتو شي او دې ته به چېرته بهر بار تورونه هم ورکوو. بهر خارج خبره نه کوم دلته دې نه دې
مروت صاحب اخري پښتنه دا چې د سکیورټي په چې کوم به تنظیمات شي وي تاسو دغه جاجا خسته دي، آیا نن به د سکیورټي چې کوم دا هغه به پوره وي تاسو ته مطمئن به استه څنګه؟
خدا دې سکیورټي خو دې راته کې دی، او تاسو که سوچو کې سکیورټي خو له بارډر شروع کیږي او تر سړی پورې راځي کنه، لکه انساني سکیورټي نو اخلا پر دوري اساسي سکیورټي او سر دولتي سکیورټي خو د څومره کېدل شي مکسره هم او خپل ځان سره هم د څومره کېدل شي هغه مونږ کړی مقصد په خپل طرف نه.
حضرونکو تاسو د بچا خان یونیورسيټي د وایس چانسلر خبرې اوریدلې.
دا مشال ریډیو ده
زو کوټه ته د مسلم باغ د جنکو خل جبې لستون کې چې ساکبه نومیږي د کورنۍ په خبره یې ورسته لهغي ځان وواجه چې د کالج پرنسپل یې د دولسم لپاره امتحاني فارمونه قبول نکړل. د کالج چارواکي بیا دا تورونه ردوي. بلې خواته د صوبې د تعلیم وزیر عبدالرحیم زیارتوال وایي د دې پیښې د پلټنې لپاره یې یوه کمیټي جوړه کړې چې تر پلټنو وروسته به د ذمهوارو کسانو پر ضد قانوني کاروایي کوي. تفصیل د خدانو ناصر په دې رپورټ کې ورو.
د مسلم باغ سیمه د یو لوستون کې ساقبې کورنۍ ادعا کوي د لوستون کې دوی ورځې وړاندې ورسته له هغه خپل ځان وواژه چې د دوی په خبره د یادې سیمه د انجنونو د پوهنځي مشر د هغه د 12م ټولګي د امتحان فارمونه قبول نکړل. د ولس کلنې ساقبې ورور اعزاز الله مشال رادیو ته ویل د ساقبې د امتحان فارمونه د کالج چارواکو ځکه نه قبولول چې د په خبره هغه له دوی څخه غچ اخیسته.
دا څلور پنځه میاشتې مخکې نجونو یو سټرایک وکړ د ټیچر د کمی په باره کې، نو بیا دلته چې رالو د پرنسپل چې دغه سټرایک دا ویلدل بقاعده یې د بدلې ټان واخلي زه بدله اخلم د هغو ځای ریونج دا واخلي سر چې د کالج ځای ګردي بندې کړي.
اعزاز الله زیاتوي د ساقبې په شمول له شلو تر پنځه ویشتو د یاد کالج لوستون کنجونو په دې احتجاج کې ګډون کړی و چې د ده په خبره د هغوی ټولې امتحاني داخلي حل ولېږل سوې چې په وینا یې د کالج چارواکو ورڅخه پیسې واخیستې.
په دې کې دغه طریقه یې وچرې ده د شل پنځه ویشت نجونو چې کوم سټاک اپ سوي له کالج ده په دې کې د ډېرو نجونو ځای جرمانې واخیستې د هغو دغه یې وروکړې ډمیشن چا ځې پنځه هزار واخیستې چا ځې سات هزار واخیستې چا ځې څو واخیستې نو موږ د دې پنځه هزار جرمانه واخیستې.
د ساقبې کورنۍ د همدې کالج پر مشرې او نورو چارواکو تور پورې کوي چې د همدوی له امله ساقبې خپل ځان وباژه، خو د کالج چارواکي بیا وایي د ساقبې او نورو نجونو د داخلي فارمان یې ځکه قبول نه کړل چې په خبره یې د هغوی غیر حاضران یې زیاتوي. بلې خواته د صوبې د تعلیم وزیر عبدالرحیم زیارتوال بیا وایي د دې پیښې د پلټنې لپاره یې یوه کمیټې جوړه کړې او هر څوک که پکې ګرام وبلل سو پر ضد به یې له قانون سره سم کار
موږ د دې کورنۍ په غم کې د دوی سره برابر شریک ګام بولو او موږ فوري توګه باندې دا انکوایري کنډکټ کړې ده، کمیټینګ جوړه کړې ده، په 15 ورځو کې به هغه موږ ته رپورټ راکوي.
ولس کلنه ساقبه چې د کورنۍ په خبره یې له تعلیم سره یې بې کچه مینه درلوده او د لسم ټولګي په امتحان کې یې په ټول ښار کې لومړی پوزیشن ترلاسه کړی و. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو دا
د الجزیره ټلویزیون په پاڼه خبر شوی او ریپورت کې راغلی پاکستان کې په تعلیمي ادارو وسلوال بریدونه څرګندوي چې دا هیواد د بدمنۍ د خطر سره لا هم مخ دی. دا ریپورت زیاتوي چې که څه هم په پاکستان کې جمهوریت او اقتصاد تر یو څه حده پرمختګ کړی، خو که د بدمنۍ مخنیوی ونه شي نو دا اندېښنه ده چې دا هیواد به بیرته په شا لاړ شي. تفصیل د منوشان اورو.
الجزیره ټلویزیون په خپل ویبپاڼه یوه لیکنه خپره کړې وایي په داسې حال کې چې پاکستان د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره قومي اکشن پلان جوړ کړی او د ضرب عزم پوځي عملیاتو په ترڅ کې یې په وسلوالو بریدونو کې کمی راوستی. د داخله چارو د وزیر چودري نصر علي خان دا وینا چې د وسلوالو خلاف په نفسیاتي جنګ کې ناکامه دي څرګندوي چې دا هیواد لا هم د بدامنۍ د خطر نه وتلی نه دی. په دې لیکنه کې راغلي په باچا خان پوهنتون د وسلوال برید نه پاس په خیبر پښتونخوا کې تعلیمي ادارې څو ورځې بندې وي او بیا یې مشرانو او مالکانو ته وویل شو چې د خپل امنیت لپاره د ګامونه پورته کړي. په دې اړه صوبایي حکومت دا دلیل ورکوي چې په دې صوبه کې څه باندې 4500 تعلیمي ادارې دي، خو پولیس والا صرف 8500 کسان دي. بلخوا چودري نثار علي خان ویلي چې ځینې خلک بې ځایه ویره خورول غواړي او دغه هم د وسلوالو د پروپاګاندا برخه ده. خو د الجزیره ویبپاڼې دا لیکنه وایي چې که د قومي اکشن پلان په ټولو نکاتو عمل وشي نو د دې هر څه مخنیوی ممکن دی. د دې پلان تر مخه د نفرت او فرقواریت او خپرونکي خلکو خلاف به حکومت ګامونه پورته کوي، خو لا هم په دې برخه کې د نشت برابر کار شوی دی او دغه وجه ده چې د وسلوالو نظر او فکر خورېدلو ته مخه خلاصه ده. بلخوا حکومت وایي چې په لسګونو غیر رجستر شوي مدرسې یې بندې کړې دي، خو پوښتنه دا ده چې آیا په اسلام آباد کې د هغه مدرسې یعنی جامعه حفصه خلاف کاروایی شوې؟ د کومو استادانو زده کوونکو چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره بیعت اعلان کړی دی؟ او دا چې آیا د لال مسجد د خطیب مولانا عبدالعزیز خلاف کاروایی شوې چې وخت په وخت ریاست چیلنج کوي او په خپلو ویناوو کې د وسلوالو د موقف ملاتړ کوي؟ د دې لیکنې په اخر کې راغلی چې که څه هم پاکستان کې په اول وار د یو جمهوری حکومت نه واک بل جمهوری حکومت ته په پرام نه توګه منتقل شوی، یعنی جمهوریت استحکام موندلی، د دې هیواد اقتصاد هم تر سهاده پرمختګ کړی، خو که د بدامنۍ مخه ونه نیول شي نو دا پرمختګ په شا تګ کې هم بدلیدلی شي. دا راز د افغانستان سره په همکارۍ په کار دی چې پاکستان د سیمې د امنیت لپاره هم کردار ترسره کړي.
زو قبلی سیمو ته د فاټا سیکرټریټ د تعلیم څنګوای چې هغه سکولونه به بندوي په کوم کې چې د یو استاد پر سره شپېته ماشومان نه وي. دا چې دغې پرېکړې ضرورت ولې پیښ شو له وجې یې د قبلی سیمو د زده کوونکو په تعلیم څه اغېز پرېوځي؟ تفصیل د مجید بابر په دې رپورټ کې اورو.
د قبایلی سیمو لپاره د انتظام اداره فاټا سیکرټریټ وایي چې دوی په ټولو قبایلي او نیمه قبایلي سیمو کې د فعالیت او شمیرې د نوې تګلارې له مخه به هغه سکولونه بندوي کومو کې چې د زده کوونکو شمیره د یو استاد په سر د شپېتو نه کموي. دا چې د دې پرېکړې ضرورت ولې پیښ شو، د دې پوښتنې په ځواب کې د فاټا سیکرټریټ د تعلیم د څانګې ډیپټي ډایرکټر جاوید وزیر وایي چې په دې لړ کې وار له مخه د دوی ادارې سرکاري حکمنامه جاري کړې ده او د عملي کولو په اړه به یې بیا پرېکړه کیږي.
انرولمنت ډېر کم دی، چونکه اگر داسې سکولونه جوړ شوي دي چې هلته هغه یا فیزیبل نه دي یا هلته خلک نشته دی یا څوک انټرسټ نه اخلي په هغه ځای کې، نو د دې لپاره هغه سکولونه چې کوم کې انرولمنت کم دی پکار دی چې هغه سکولونو ته مونږ سټاف ورکو چې هلته انرولمنت زیات چې هلته نور هم مونږ سترینګتن کړو هغه ځایونه او چې چېرته غلط سکولونه جوړ شوي دي هغه ډسکریج شي.
خو د اف آر بنو د اوتمانزو او احمدزو قبیلو مشرانو د یو جرګی لاري د فاټا سیکریټ د دغه پریکړې مننه نه انکار کړی دی او د سرکاري چارواکو دفترونو ته ورتګ نه بایکاټ کړی. د دغه جرګې یو مشر لیاقت علي مشال ریډیو ته وویل
گورنر در لګیا دی په سکولینه باندې په اسپتالینه باندې دا ویي چې په کوم سکول شې چې په شپتلا سوړ کې ناکام وي دا سکولینه او میش ختم کوي د میش خو دا سکولینه غشته دی چې په شه شل وړ کې دي مغربي دنیا چې کیمه دو هغه تعلیم ام کوي آج او زمیر دا شل وړ کې چې سبق نه وي آج به د دغه معنا خدا دو چې هغه په داسې غلطه لیاره باندې سیف سي چې دا کوم خلق لګیا دی.
بل خو د قبایلی سیمونه د پاکستان په پارلیمان کې د منتخب غړو پارلیماني مشر حاجی شاجی ګل وای چې کسو هم حکومت په دې اړه سرکاري حکمنامه جاری کړې ده خو د په خبره دوی به عملی کولو ته پرې نکتی.
یو کال مخکې نه دوه سروې ته شروع کړې ګورنر صاحب چې رقم لاړو دغه په دې کې څه انسپکشن ورکړي وو فاټا سیکریټ ته بغیر د پارلیمنټرین د مشورې نه خو دا سروې راپور چې کله راشي او موږ کې نه وینو دا خبره به موږ ورسره نه منو ځکه چې دا کومه خبره دوکې او کومه طریقې ورته جوړ کړی هغه طریقې کار دا دی چې یو ټیچر باندې مینیمم شپېته ماشومان پکار دي هغه خو اوس چې کومې علاقې دي دلته خو ټول خلک آی ډی پی شوي دي پوره خلک واپس شوي نه دي چې تر کومه پورې خلک نه وي واپس شوي تر هغې پورې دا پالیسي امپلیمنټ کول مناسب خبره نه ده چې کم هلکان کومو سکولونو کې کم دي یا په کومو کلاسونو کې کم هلکان دي هغه خو به بالکل محروم شي د تعلیم نه.
جاوید وزیر وایي چې د دې پرېکړې له وجې به نه خو په قبایلي سیمو کې د زده کوونکو تعلیم ته زیان رسي او نه به د تعلیمي ادارو ملازمین د دندونه ګوښه کیږي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
په اسلام آباد کې د پښتونخوا ملي او میګوند لخوا یو احتجاجي مظاهره کې له حکومت څخه غوښتنه شوې چې له پښتنو سره د ناروا سلوک بند کړی شو د دوی تړل شوي یا بلاک شوي ټول شناخت کارونه دي خلاص کړی شي چې دا رنګ دوی خپل روزګارونه پر مخ بوزي. تفصیل ریاض مساخیل نو.
دا اوازونه د هغه پښتنو دي چې د شناختی کارډونو بندېدو په ضد یې د اتوار په ورځ مازیګر د اسلام آباد پریس کلب مخې ته احتجاج کولو. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سوري لاندې شوي احتجاجي مظاهرې ته د خطاب په وخت ذکر شوي ګوند سینیټر سردار اعظم موسی خیل او د قومي اسمبلی غړي عبدالقهار ودان او نورو مشرانو وینا وه چې ریاستي ادارې ټول ملک او خصوصا پنجاب کې پښتانه په مختلفو بانو تنګوي او د یوې منصوبې تر لاندې په دوی د کاروبار او تعلیم دروازې بندیږي. مشال ریډیو سره خبرو کې یو تن حاجی محمد دین وې د تیرو نه کالو راسي شناختی کارت بندې چې ورسره بچی له تعلیمه محروم دي. دی وایي
اوس موږ نه پوهیږو چې دا څه چل دی او څه شایدي کا غیر چې د ټولو پښتنو شناختیانې بل کړی دي نه کاله کې چې د ما شناختی بند دی بچان مټل په کورو کې دي کا فکر دي د سکولونو فارغ دي کا فکر دي خپل د شادګر جوړوي.
همدا راز یو بل تن حاجی جمیل خان وایي د پاکستان جوړېدو نه وړاندې د پنجاب په جنگ ضلع کې پیدا شوی خو نن ورلا حکومت کارډونه بند کړي
کارت دما بند کړای پلار مې بند دا ارس تعویزات دما سره دی ګوره 1967 دما سره دمې سیل دی د ټول پلارو جوړونو د 74 دما کارتونه دي منځکه جائیداد د 47 دما پیدایش د 46 د 1946 دما پیدایش د زله جنگ یو پنجاب دا یو پاکستان دا یو ملک دا یو اداره دا یو حکومت دا یو قانون دا د مختل زیاتای ولی کې د مختل ظلم ولی کې د ما بچای په سکول کالج کې نه داخلي کې ما سره به کې نه خالق ولی تا کارت بلاک دا پلار کارت بلاک دا ته نه داخلي کې ته پښتون یې.
په دې موقع مشال ریډیو سره خبرو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړي عبدالقهار ودان وینا وه حکومت د پښتنو سره ناروا سلوک راغستی او دا وخت د دوی تقریبا 2.5 لک شناختی کارت بندي چې ورسره د پښتنو کار روزګار په ټپه ولاړ دی.
د ټول خلکو د شناخت کارت خلاص کی د خلکو بینکونه بندې د خلکو کاروبار بندې د خلکو جایدادونه په نامه دي جایدادونه ترانسفر ته نه ورکول کیږي خلک د کور نه سي وتلای ژوند کاروبار بند دي مطلب هر سیستم د خلکو هغه بند موږ وای واشنا کارت ته خلاص کړه بیا چې پتا چې پر به حق دي هغه د نه انویسټیګیشن کوا 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 چې کوم ځای ته صحیح نتیجې ترالي چې واقعي دا سړی غلط دی هغه سړی ونه سره جوړولو والای ونه سره کولو والای ونه سره پلان یې ونه سره موږ په دې باندې دغه نه کوو.
عبدالقهار ودان زیاته کړه که حکومت د دوی مسلې ته توجه نه کړه نو د احتجاج دایره به ټول ملک ته وغځوي. ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد.
اوردونکو مشال ریډیو ته غوږیستئ لږه شیبه کې 2:30 کېدونکي دي. منور شاه هم سټوډیو ته راغلی نو راځي چې له خبرو لنډیز اورو.
د چارسدی باچا خان پوهنتون نن بیا پرانستل کیږي. یاد پوهنتون چې د جنوري په شلمه د وسلوال برید نه پاس تړل شوی و، چارواکي وایي د رغونې د کارونو او امنیتي ګامونو نه پاس پکې نن تعلیمي سلسله بحال شوه. په یاد وسلوال برید کې د یو پروفیسر په ګډون 21 کسان وژل شوي وو چې ذمواري یې د طالبانو یوې ډلې منلې وه. نن د جنوبي وزیرستان په تنهایي سیمه کې د امنیتي ځواکونو یو اهلکار په بمي چاودنه کې ووژل شو. د چارواکو په وینا دا پیښه نن سهار هغه وخت رامنځته شوه چې یو امنیتي سرتیری له یو چیک پوسټ بل چیک پوسټ روان و او په لاره کې پې ماین وچاوده. د پیښې ذمواري تر دې دمه چا نه ده منلې. د شمالي وزیرستان حیدرخیل قبیلې د حکومت نه غوښتنه کړې چې د تیر کال مارچ د میاشتې راهیسې د بېلابېلو قبیلو خپلو سیمو ته ستنولو لړۍ روانه ده، خو لا هم دوی په انتظار دي او دې ته د پاملرنه وشي. په 2014 کال کې په شمالي وزیرستان کې د ضرب عزب عملیاتو له وجې خواوشا لس لکه خلک بې کوره شوي وو چې خپلو سیمو ته د ستنولو سلسله یې شروع ده. د افغانستان حکومت په هیواد کې د عامو خلکو د مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یونامه وروستی رپورټ نیمګړی بللې او وایي چې په دې رپورټ کې د 26% عامو خلکو د مرګ ژوبلې ذمواري په طالبانو اچول شوې، خو دا شمېره زیاته ده. بل خوا طالبان د 26% عامو خلکو د مرګ ژوبلې ذمواري نه مني. د امریکا صدر باراک اوباما د روس د صدر ولادیمیر پوتین سره د خبرو پر مهال ټینګار وکړ چې روس د په شام کې په منځلاري باغیانو بمباري ودروي. دواړو مشرانو پرون پس لاغې ټلیفون خبرې وکړې چې څو ورځې وړاندې ستر نړیوال قوتونه په شام کې د روانې جګړې په محدوده پیمانه په ودرولو سلا شو. د یوکرین په ختیځ کې د روس پلوه بیلتون پالو حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړه توده شوې ده او د یورپ د امنیت او همکارۍ د تنظیم مشر لیبرټو زینیر وای چې د دې له وجې د انساني حقونو ناوړه حالات رامنځته شوي دي.
لن خبرونه مولا مشال رادیو وردل چې منور شاوند کول په دې غړي کې به دا هم وره چې په افغانستان کې ولسی مرګ جوبلا زیاته شوې ده. د ملګرو ملتونو ریپورت وای خو زو اسلام آباد ته چنن د پاکستان زنو ورسپان په خپل ادارو کې سره خستی ریاض مساخیل ته وښه.
نن د پاکستان اکثر او رسپانو خپل ادارې د داخله وزیر چودري نثار علي خان په بیان لیکلي چې مدرسې د ترهګرۍ خورېدو سبب نه دی او عالمانو سره د مدرسو په اصلاحاتو او رجستریشن خبرې روانې دي. دغه لړکی جنگ رسپانه لیکي چې ټول عالمان د دې خبرې سره متفق دي چې څوک د بیګنا خلکو ویني تویوي او په بازارونو جمعتونو او نورو ځایونو کې حمله کوي د دوی اسلام سره هیڅ تعلق نشته او بل ده چې اوسه پورې څومره حمله شوي هغې کې د مدرسو د زده کوونکو یا استادانو ډېره کمه شمېره ده. دا راز د اعلی کورنیو او جدید انجینیرینګ او ساینس پوهنتونونو ځینې زده کوونکي او استادان هم د ترهګرۍ په تور نیول شوي دي. دا راز د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان هم په دې موضوع کې پاتې کیږي او لیکي که دا هر څه په خپل ځای ټیک دي او مدرسو کې څه قسمه خرابي نشته، نو بیا ولې دوی د اصلاحاتو او رجستریشن عمل نه یریږي؟ دا کوشش د پرویز مشرف په دور کې هم شوی او د پیپلز ګوند په تیر حکومت کې هم. خو د مسلم لیگ موجوده حکومت سره یوه لویه موقع د نیشنل اکشن پلان په شکل کې موجود ده، نو پکار ده چې دوی زر تر زره د مدرسو د رجستریشن کار شروع کړي. د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل اداریه کې د امریکې لخوا پاکستان ته په ورکوونکو F14 جازونو لیک کوي او وایي په ذکر شوی سودا هندوستان د امریکا سفیر رابللې او هغه ته یې احتجاج ریکارډ کړی. خو د هندوستان په دې رویه پاکستان ته حیرانګي ده، ځکه چې یو طرف ته هندوستان منطقه کې د وسلې اخستو تر ټولو لوی ملک دی او بل طرف ته د پاکستان په دفاعي ضرورتونو دوی اعتراض کوي. اداریه وایي پردا چې امریکایي چارواکو په ډاګه کړی چې د F14 جازونو جدید ورژن به پاکستان کې د ترهګرۍ خلاف روانه جګړه او د وسلوالو لخوا له دغې خاورې په افغانستان کې دونکو بریدونو مخنیوي کې ګټور ثابت شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګلف نیوز ویبپاڼه لیکي که څه هم د پاکستان حکومت غواړي چې په هیواد دننه ثبات پر ځای کړي، خو دا له دې هیواد په پالیسیو جوړوونکو ده چې ملک کوم خوا بوتلل غواړي. حکومت د کمزوري زرعي اقتصاد ښه کولو پر ځای غټو غټو تعمیراتي پروژو ته دوام ورکړي. بلخوا ټلیګراف ورځپاڼه لیکي د ملګرو ملتونو یو تازه رپورټ وایي په افغانستان کې د جنگ له کبله ولسي مرګ جوبله زیاته شوې او په وجل شو کې تر 50% پورې مېرمنې او ماشومان دي. د دواړو مقالو غټې برخې په دې رپورټ کې. ګلف نیوز ویبپاڼه لیکي تېر ورځو چارواکو ادعا وکړه چې شاوخوا سل هغه سغدریزه وسلوال یې ونیول چې د حیدرآباد د یو مضبوط جیل د ماتولو پلان یې جوړ کړی و. ویبپاڼه وایي د پیښې یو وار بیا پاکستاني ولس ته یادونه وکړه چې د دوی د وطن ورانوونکي وسلوال یو لوی ګواښ دی.
که څه هم د جیل د ماتولو دغه منصوبه ناکامه شوه، خو دا خبره مخته راغله چې په دې هیواد کې یو شمیر سغدریزه ډلو خپلو عملیاتو ته دوام ورکړی او ریاست چیلنجوي. که څه هم د پاکستان حکومت غواړي چې په هیواد دننه ثبات پر ځای کړي، خو دا د دې هیواد په پالیسیو جوړوونکو دا چې ملک کم خوا بوتلل غواړي. که یو خوا له نړۍ په لسګونه زره کسان په کراچۍ کې ادبي میلې ته راځي، نو بل خوا همدا ښار یو شمیر کچه آبادي لري چې پکې غریبې کورنۍ ژوند کوي. د دې ښار د آبادۍ یوه غټه برخه پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري، د بجلی لوډ شیډنګ سره مخ دي، او تر ټولو مهمه دا چې ځان خوندي نه احساسوي. دا هر څه د دې ښکارندوی کوي چې د پاکستان په نظام کې نیمګړتیاوې دي. بلخوا داسې ښکاري چې د نواز شریف حکومت هم د هیواد د اقتصاد په ښه کولو کې پاتې راغلی. د پاکستان د نیمې نه زیات آبادي په کلیوالو سیمو کې اوسیږي، او حکومت د کمزوري زری اقتصاد ښه کولو پر ځای غټو تعمیراتي پروژو ته دوام ورکړی، او دارنګ د غټو غټو شهرګانو، نوي ریلوي نظام او خري بسونو په منصوبو کار روان دی. بلخوا ټلیګراف ورځپاڼه لیکي د ملګرو ملتونو یو تازه رپورټ وایي په افغانستان کې د جنگ له کبله ولسي مرګ ژوبله زیاته شوې. د رپورټ له مخې په افغانستان کې د نړیوالو په مشرۍ د جنگي مشن تر ختمېدو وروسته په ولسي مرګ ژوبله کې زیاتوالی راغلی. د ملګرو ملتونو تر مخه په 2015 کال کې 3545 ولسي وګړي وژل شوي وو، او د ژوبل کسانو شمېره 2455 وه، او دا په افغانستان کې د 2009 کال وروسته په یوه کال کې د ولسي مرګ ژوبلې تر ټولو زیاته شمېره وه. په وژل شوو کې تر 50% پورې مېرمنې او ماشومان دي. تیر کال په افغانستان کې دومره زیات شمېر کې ماشومان د جنگ د لاسه مړه او ژوبل شوي وو چې په تېر وختونو کې یې مثال نه ملاویږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي په 2015 کال کې هر څلورم وژل شوی یا ژوبل شوی تن ماشوم وو. نورو ماشومانو په جنگ کې خپلې میندې، پلرونه او په ځانګړې توګه میندې او خویندې له لاسه ورکړي دي. همداراز هر لسم تن چې له مرګ ژوبلې سره مخ شوی هغه ښځه ده. د څه باندې 1400 کالو د جګړې وروسته په دومره زیات شمېر کې مرګ ژوبله په دې هیواد کې د لویې مایوسۍ او غیر یقیني څرګندونه کوي. د 2009 کال راپدویخه په افغانستان کې شاوخوا 60,000 کسان وژل شوي دي. د هلمند ولایت په ګډون د افغانستان جنوبی برخه تر ټولو زیاته ځپل شوې.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال رادیو ته غوږیست یو نړیوال رپورټ لرو. یو مخکخ امریکایي سینیټر په شام کې د اوربن پر وروستۍ موافقه انتقاد کړی، ویلي دي چې دا هغه ډیپلوماسي ده چې د روسیې له پوځي یرغل سره مرسته کوي. د ریپبلیکن ګوند سینیټر جان میکین د سرګندونې د جرمني په میونه ښار کې په یوه نړیوال کانفرنس کې وکړې. د جمعې په ورځ په همدې ښار کې د شام د اوربن موافقه لاسلیک شوه. تفصیل د احمد تکل په دې رپورټ کې اورو.
یو مخکښ امریکایي سناتور په سوریه کې د اوربن پر وروستۍ موافقه انتقاد کړی او ویلي دي چې دا هغه ډیپلوماسي ده چې د روسیې له پوځي یرغل سره مرسته کوي. جمهوري غوښتونکي سناتور جان مکین دا څرګندونې د جرمني په مونشن ښار کې په یو نړیوال کانفرنس کې وکړې. د جمعې په ورځ په همدې ښار کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د څو نورو هیوادونو ډیپلوماتانو په سوریه کې د اوربان موافقه لاسلیک کړه. ښاغلي مکین پرون د مونشن د امنیتي کانفرنس د وروستۍ ورځې غونډې ته په وینا کې وویل:
Let's be clear about what this agreement does. It permits the assault.
راځي چې د دې موافقې د نتایجو په اړه سپینې خبرې وکړو. دا موافقه اجازه ورکوي چې پر حلب ښار عملیات یو بل اونۍ هم دوام وکړي، او د بشر اسد د رژیم له مخالفو ډلو څخه غواړي چې جګړه بنده کړي. خو روسیه ته اجازه ورکوي چې پر تروریستانو بمباري وکړي، او روسیه ټول تروریستان بولي، حتی ملکیان. مسکو ویلی چې د دې ډلو پر ضد حملو ته به دوام ورکړي، خو لویدیز چارواکي وایي د روسیې د حکومت په هوایي حملو کې ډیری هغه ډلې په نښه کیږي چې لویدیز ملاتړ کوي. ښاغلي مکین وویل روسیا به له اوربان څخه په کار اخیستو سره پر حلب ښار د سوریې د دولتي ځواکونو له عملیاتو څخه ملاتړ پراخ کړي، او د اوربان موافقه به د خپلو اهدافو لپاره وکاروي. مکین زیاته کړه چې ولسمشر ولادیمیر پوتین غواړي د اسد رژیم پیاوړی کړي. روسیا په منځني ختیځ کې د یوازنی لوی قدرت په توګه مطرح، او د سوریې له جګړې څخه د روسي وسلو د ازموینې د یو لابراتوار په توګه کار واخلي. مکین وویل روسیه په اوکراین کې هم له همدې طریقې کار واخیست، او د خبرو او اوربان په وسیله خپل پوځي اهداف تعقیب کړل. د سوریه د اوربان موافقه چې د امریکا او روسیې ولسمشرانو هم پرون په ټلیفوني خبرو کې د هغې په اړه بحث وکړ، په سوریه کې د یوې اونۍ لپاره د جګړو د بندېدو غوښتنه کوي، خو د داعش او جبهه النصره په څیر افراطي ډلې په دې اوربان کې نه دي شاملې. کرملین وایي اوباما او پوتین پرون په خپلو خبرو کې د امریکا او روسیې د دفاع د وزیرانو ترمنځ د همکارۍ او نږدې تماس پر اړتیا ټینګار وکړ او ډاډ یې څرګند کړ چې دا همکاري به د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د مبارزې له بریا سره مرسته وکړي. په همدې حال کې د جرمني د پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر ناربرت رویتګن چې د صدراعظم انګلا مرکل له نږدې همکارانو څخه دی ویلي دي چې روسیا په سوریه کې د اوربان له موافقې د خپلو اهدافو لپاره کار اخلي.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سبان د سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 1 نه راوخلا چون سخت سیکشن دی، دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دي.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ ورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پیښور پر وخت په مازیګر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم دو بجې له احمد شاه اعظمی سره.
مشال رادیو ته او وګستې زو افغانستان ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما وای 2015 کال د افغانستان د ملکیانو لپاره تر ټولو خونړی کال وو. د ملګرو ملتونو د راپور لمخې د 2016 کال په پرتله تیر کال ملکی تلفات په سلو کې څلور زیات شوي چې په سلو کې د څه باندې 28 پړی د دولت پر وسلوالو مخالفینو اچول شوي. د جګړې د خپل لورو لخوا د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره د کړو ژمنو سره سره ولی بیا هم د ملکیانو مرګ جوبله زیاتیږي؟ دا پښتنه نوریاس نوری د مرکې په پیل کې د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیشن لویان رفیع الله بیدار څخه کړي. نو ښاغلی بیدار په جواب کې وایي
داسې قوي میکانیزمونه تر اوسه نه دي راپیدا شوي چې د ملکي تلفاتو په هکله باندې کوټل اقدامات وکړي او په دغې کچه کې چټوالی راشي او کموالی راشي. نړیوالو ځینې میکانیزمونه جوړ کړي چې د ځواب ورکونې یو میکانیزم ولري. ولې افغان دولت او مخالفینو تر اوسه پورې دغسې کله ناکله مخالفین هم خپلو رسمي اعلامیو کې د ملکي تلفاتو د کچې د کموالي لپاره خپلو قمندانانو ته اشارات کړي. دولتي مقامات هم په دې کال کې څو ځلې په شورای وزیرانو کې یا د شورای امنیت په جلسه کې دغه مسله راپورته کړل.
بيدر صاحب، کله چې بي تاثیر دي دغه راپورونه خپرېدل، نو د څه لپاره دغه راپورونه خپروي؟ آیا یوازې د لپاره چې د ملکي تلفاتو هغه ارقام ثبت او رجستر شي هر کال؟
نه، د هر راپور په اخره کې موږ دولت ته او نړیوالو ادارو ته او مخالفینو ته د دولت لازم سپارښتنه لرو چې دغه مسله پر اساس د جنگ قوانين باید مراعات شي، ملکی ځایونه نه باید هدف وي.
بيدر صاحب، په دغه راپور کې ویل شوی دی چې لومړی سر کې جګړې او نښتو ډیر تلفات اړولي، ورپسې بیا دغه ماینونو. وایي دا د نړیوال قانون څخه ښکاره سرغړونه ده او کیدای شي هغه جنگي جرمونه هم وانګیرل شي. په افغانستان کې مونږ د ډیرو لویو داسې پیښو شاهد یو چې هلته یوازې ملکیانو ته تلفات رسیدلي دي او مسؤلیت هم مخالف ډلې په غاړه اخیستی. ولې تر اوسه پورې یوه دوسیه هم د جرمونو نړیوالې محکمې ته نه ده وړاندې شوې؟
د دولت مکلفیت بیا هم زیات دی چې کچېته خپل ملي میکانیزمونه نشي کولای او یا اراده موجوده نه وي یا ظرفیت موجود نه وي چې دغه جرایم وسیړي. نو نړیوال میکانیزم ته مراجعه هم د دولت په مشروعیت باندې کیږي. دولت باید د هغوی نه دعوت وکړي او راشي دغه څېړنې او پلټنې وکړي.
بيدر صاحب، تاسو هم یو ملي میکانیزم دی، یعنی د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون، تاسو په دې برخه کې څه کړي دي او څه مسؤلیت لري؟
موږ دغه مسله پیدا کوو او دولت ته سپارښتنه کوو چې د جنگ قوانین باید مراعات شي. هیڅ توجیه نه لري چې موږ وایو شدت د جنگ دی یا مخالفین په شدت باندې عمل کوي. نو موږ هم په شدت باندې عمل وکړو. اطفال باید په جنگ کې استعمال نشي، دا خبره ورته کوو چې په جګړه کې استعمال نشي. ملکي تلفاتو مسله زموږ د پاره سور خط دی. دا نه باید چې هغوی هدف وي، عامه تاسیسات نه باید هدف وي، د اوسېدو ځایونه نه باید هدف وي، او په جنگ کې د دې باید خیال وساتل شي او د دغه جنیوا کنوانسیون چې افغانستان امضا کړي دي بشرپاله قوانین چې کوم یو دي چې د جنگ حالات بیانوي هغه به جدا مراد شي.
د ملکي تلفاتو په سلو کې دوه شپېته د دولت وسلوال مخالفین بلل شوي دي. اوس که چیرې د وسلوالو مخالفینو سره د سولې خبرې کېږي هلته د مستر شاه سره کښېني او هلته بیا هم جګړې دوام ولري او ملکیانې قرباني کېږي، تاسو دغه پروسه څه ډول ارزوي؟ آیا پروسه زما هدف ده او آیا د سولې د خبرو له رسمي پیلېدو مخکې آیا دا ضروري نه ده چې یو اوربند وسي؟
زبان چې د سمبولیکو اقداماتو په توګه باندې هغه اولینو اقداماتو په توګه باندې دا هم ضروري ده چې مونږ ځنه ابتدایي هغه مونږ به دا ووایو چې راځئ مکتبونه به نه چړو، مکتبونه به نه نښه کوو، کلینیکونه به نه په نښه کوو، عامه تاسیسات به نه په نښه کوو. په مجموع کې په ټوله کې که چېرته ډزبند وشي دا به ډېره ښه وي چې تر څو د سولې لپاره د اعتماد جوړولو په فضا کې او د ډېر ښه فضا کې دا سولې پروسه جریان پیدا کړي.
دا د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیشن ویان رفیع الله بیدار اوریدونکو همدې موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان حکومت په هیواد کې د ملکي وګړو د مرګ جوبلې پاڼه د ملګرو ملتونو وروستی راپور نیمګړی بولي. اجرایه ریاست وایي طالبان تر هغې اندازې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یوناما په راپور کې یادونه شوې د زیاتو ملکي تلفاتو مسؤل دي. تفصیل د احمد تکل په دې رپورټ کې.
افغان حکومت وایي ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه نیمګړی راپور خپور کړی. چارواکي وایي طالبان تر هغې اندازې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما په راپور کې یادونه شوې د زیاتو ملکي تلفاتو مسؤل دي. د راپور له مخې په 2015 کال کې 3515 ملکي افغانان وژل شوي او 2450 نور تپیان دي چې طالبان په سلو کې د 2 شپېته او افغان ځواکونه په سلو کې د 14 مرګ ژوبلې مسؤل بلل شوي. د یوناما راپور وایي په سلو کې 14 نور ملکي وګړي د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ په جګړو او په سلو کې 4 د نورو عواملو له کبله مړه او ټپیان شوي دي. جمهوری ریاست پرون په یو بیان کې وویل چې د یوناما راپور د افغانستان په 12 ولایتونو کې چې د تهدید کچه لوړه ده پیښې ثبت کړي. په داسې حال کې چې د افغانستان دولت په ټول هیواد کې ملکي تلفات ثبتوي او څاري. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې طالبانو د هیواد په 24 ولایتونو کې ملکي وګړي له یوې مخې په نښه کړي دي.
د یوناما کارمندانو د افغانستان له 12 ناامنه ولایتونو څخه د مرګ ژوبلې راپورونه چمتو کړي دي. موږ تیر کال په 24 ولایتونو کې د طالبانو له ادرسه ځانمرګي کېدونه او د سړک غاړې چاودنې درلودلې. اکثره د دغو ماینونو تمرکز هم په لویو ښارونو کې وو او په ښارونو کې افغان ځواکونو هیڅکله وسلوال مقاومت یا جنګ نه دی کړی. بینان په دا حساب باید د وسلوالو طالبانو لخوا ملکي کسانو ته د مرجوبلې شمیره زیاته وایي.
ښاغلی فیصل د یوناما په راپور کې د دې یادونې په اړه هم شک څرګندوي چې ګنې پر ملکي وګړو د طالبانو په حملو کې کموالی راغلی. نوموړی برعکس تور لګوي چې د طالبانو د وسلوالو حملو له کبله خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. طالبان په سلو کې د 2 شپېته ملکي تلفاتو پړنه مني. رسنیو ته په یو واستول شوي بیان کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د راپور یو ورخیز بللی او ویلی دی چې د راپور د اشغالګرو ځواکونو په اشاره چمتو شوی. خو د اجرایه ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل وایي چې طالبان تل د ملکي تلفاتو مسؤول وو.
وسلوال طالبان تیر کال هم د ملکي مرګ ژوبلې تر ټولو ستر عامل وه. دوه کاله مخکې هم د ملکي مرګ ژوبلې تر ټولو لوی عامل دوی وه. سږ کال هم دي. هغوی بیا هم تیر کال کوشش وکړي چې له ملکي تاسیساتو او خلکو څخه په ګټې اخیستنې سره خپل شوم اهداف سرته ورسوي.
د ارګ بیان سره لدې چې د یوناما راپور نیمګړی بولی خو په عین حال کې ټینګار کوي چې ملګری ملتونه د پټول هیواد او په ځنګړي ډول د هیواد په جنوب او جنوب ختیځ کې د قومي مشرانو په ګډون پر عامو خلکو او ملکی بنسټونو د طالبانو او نورو تروریستي ډلو زیاتیدونکو هدفمندو او امنیتي حملو ته ځنګړي پاملرنه وکړي. په بیان کې د امنیتي چارو د کارپوهانو په حواله ویل شوی چې د دې حملو د ترسره کولو طریقې پیژندلې او د نتیجې ته رسیدلې دي چې طالبان د هغو کسانو د ویرولو لپاره چې د عامو وګړو پر ضد تشدد غندي سیستماتیکه هڅه کړې ده.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویدیوگانی او دا مشال اونی زیخ برونی
زمان پا ویب پانا mashalradio.com کے
لوستلی، اوریدلی، اولیدلی شد
اردن کول افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د پوځانو د وطنن شپږویشت کاله پوره شو. د پاکستان په پښتون میشتو سیمو کې کارپوهان پر دې عقیده دي چې د شوروي اتحاد د یرغل په غبرګون کې رامخته شوي سغدریځۍ د پاکستان په خاص توګه د پښتنو اقتصاد، سیاست او د هیواد د بڼو چارو پالیسي په بشپړه توګه تباه کړي. نور تفصیل په دې رپورټ کې. په نن ورځ د فروری په پنځلسمه نیټه په کال 1989 کې د شوروي اتحاد اخیری پوځي افسر جنرال بوریس ګروموف له افغانستان ووتو او دارنګ په افغانستان کې د شوروي اتحاد شاوخوا لس کلنې یرغل پای ته ورسید. دې جګړې په پاکستان او په خاصه توګه د پښتنو پر سیمو څه اثرات پرېښودل؟ په دې اړه د وامي نشلګون یو مشر افراسیاب خټک وایي.
داسې ده چې شوروي اتحاد افغانستان ته راتګ، بیا دلته یو جګړه جوړېدل، بیا د هغې جګړې سیمه ییز شکل غوره کول، بین المللي شکل غوره کول، داسې وو چې په دې جګړې کې چونکې افغانستان د جنگ میدان جوړ شو، پښتونخوا د جنگ میدان جوړ شو، نو ډېر لوی تاوان یې زموږ ټولنې ته ورسولو. دې جنگ یو قسم ته د یو ایدیولوژیکي جګړې شکل غوره کړو چې هغې کې ټوله دنیا ګډه شوه، نو دې ته بیا د ښي اړخ افراد منځ ته راغی او ایک سرمایہ گزاری اشوا غرب پکی سرمایہ گزاری اکڑا عرب نڑی پکی پیسے واچو ری نو اگے نہ یو بل کسا جوڑ اشوا چے دا اس مقسی میں پاگے کی خکیلا دا نو زبا پر خیال کہ خودی جنگ چے کمشو دی دیر لوی تاوان کرے دی نہ صرف دی انسانی زانونو او دی خلقو دی جوان جواک بلکہ دی اگے اثرات چے دی اگے دیر منفی اثرات ہو زمان طولن کے یو نوی مهازارایی یا انقطاب من سر راغه.
په پیښور کې کارپو پروفیسر خادم حسین وای که څه هم د شوروي اتحاد پر ضد جګړه کې د پاکستان ځنې مذهبي سیاسي جماعتونه او استخباراتي ادارې په سیاسي، مالی او دفاعي توګه مضبوط شوي، خو د په خبره له یادې جګړې سره په اوږدمهاله توګه د پاکستان سیاست، اقتصاد، دفاع او تر ټولو مهمه دا چې د دې هیواد د بهرنیو چارو پالیسي په مکمله توګه تباه شوه.
انسانانو خو پریږدي چې انسانان تقریبا دېرش لکه انسانان په دې کې خوري ایرې شو او په وینو لک پټ شو، هغه خو پریږدي چې کوم په عربونو تاوان دي، پخپله وي چې سل عربا یا یو کرب تاوان شوی دی، چې کوم مالي تاوان دی صرف په پنځلسو کالو کې، دا په دېرشو کالو چې تاسو حساب وکړي دغه ډېرې مودې دا تاوان او هغې سره د پاکستان معیشت چې څنګه په ځای کېناستو، هغې سره د پاکستان معیشت څنګه د انحصار ښکار شو، او هغې سره د پاکستان سماج کې چې روشنخیالي څنګه ختمه کړې شو، هغې سره تشکیکي سوچ او جمهوري سوچ څنګه د هغې ختمه کړې شوه، د هغې دومره لوی تاوان چې د پاکستان ریاست خطرې پر مخ کړی دی، دغه لوی تاوان د هغه لږې مودې د ګټې په مناسبت څنګه ښکاري چې کله دا تاسو حساب کتاب ولولئ.
د جماعت اسلامي یو مشر سراج الحق وایي مذهبي جماعتونو او استخباراتي ادارو کله هم د شوروي اتحاد ضد جګړې څخه خپلې ګټې نه دي پورته کړې، بلکې د ده په خبره که چیرې نړیوال قوتونو او د پاکستان مذهبي جماعتونو د شوروي اتحاد مخه نه وې نیولې، نو اوس به د پاکستان په شمول ډېر هیوادونه موجود نه وو.
سوال دا دی چې که فرض کا د پاکستان مذهبي جماعتونو یا نړیوال قوتونو د دې خلکو لاره نه نیوه او دا صرف زیان په افغانستان نه پس پاکستان ته بیا ګرمو اوبو ته داخل شوی وی، نو فکر کوئ چې اوس سره دنیا نقشه څه دی، د پاکستان نقشه به څه لہٰذا په افغانستان کې د شوروي اتحادونو د فوجیانو د راتللو یو مقصد دا و چې موږ خپله خاوره خپل وطن بچ کړو.
افراسیاب پټک له سراج الحق سره اتفاق نه کوي او وایي چې د شوروي اتحاد ضد جګړه کې کومو مذهبي جماعتونو مالی ګټې اخیستې وي، نو هغوی اوس خپلو دغه ناوړو کارونو لپاره دا قسمه جواز پیدا کوي.
دا مغه خلک دي چې دا اوس وایي چې امریکا ډېره بده ده، امریکې خلاف خبرې کوي، دا مغه خلک دي چې امریکې په ډالرو کې لامبلې دي، ډالرو په باران کې لامبلې دي، دا خلک دي چې فائدې اوچتې کړي دي، جنرال ضیاء الحق ډالرو کې ارپتی شوی و. بل خبره کوم چې باچا خان یو طرف ته جهاد فساد ویل، بل طرف ته بیا هغه د شوروي قواوو د پاتې کېدلو حق کې نه و. همدغه رنګ ولی خان به دا خبره کوله چې تاسو پردي جنګونو ته به وردانګې او کوشش وکړئ چې دا جنگ په اور باندې اوبه واچوئ، دلته اور تاسو تیل اچوئ د دې غاړې نه، نو دا خو تجربه ثابته کړې ده. ما خلک دي چې دغې جنگ نه فائدې اوچتې کړي دي، نو ځکه هغې ته جواز پیش کوي، حالانکه شروعی ته خدا دې مشرقی یورپ نه موته نور دنیا نه موته نو یو ځل بو اتل دلته داسې نه چیرته تل پات کې دی.
افراسیا پټک وای که څه هم افغانستان د شوروی اتحاد د وته شاوخوا 15 کال تیر شو، خو د په خبره د شوروی اتحاد د یرغل اثرات اوس هم د سغدوریزی په شکل کې د پښتنو پر سیمو موجود دی، او دا وایي د دې د مخنیوي یوازنۍ لار دا ده چې د تعلیمي نصاب، رسنیو او حکومتي پالیسیو څخه د سغدوریزی مواد لرې کړل شي.
دا مشال ریډیو ده.
د شمالي وزیرستان د حیدرخیل او شاوخوا سیمو کډوال وایي دوی د شمالي وزیرستان په خوله کې پراته دي، خو بیا هم حکومت نور کډوال ستنوي او دوی یې ایسار کړي دي. دوی له حکومت د جرګې له لارې غوښتنه کړې چې د ستنېدونکو کډوالو په راتلونکي شډول کې دی شامل کړي، یعنې بغیر له اجازه ته به خپلو کورونو ته روان شي او یا به په احتجاجونو لاس پورې کړي. نور تفصیل د عمر دراز وزیر نورو.
د شمالي وزیرستان میرعلي حیدرخیل باډوخیل او آی پی قبیلو په وینا د 2015 کال مارچ 1 نیټې نه واپسی پیل شوې او حیدرخیل قبیله لا هم نستنولې شي. دوی وایي وړاندې هم غوښتنه کړې وه چې واپسی دا د شمالي وزیرستان د سر یعنی کجوري پوستې څخه شروع شي چې په دتاخیل ختم شي، او اوس هم دغه غوښتنه کړي. د حیدرخیل اوسیدونکي فرهاد حیدری وایي دوی د جرګې د لارې دولت نه غوښتنه وکړه چې حیدرخیل دې په راتلونکي شیډول کې واچول شي، کنی احتجاجونه کړي او یا هم په خپله سیمه ته روانېږي.
حیدرخیل آی پی باډوخیل کوم مشترکه متفقه جرګه وشوله. بنیادی مقصد داغه و چې دې زرمیړ قوم سره په غوټې باندې دا ظلم راونده چې د دې علاقې دغه عوام اسره په انتظار دي د خپل حکومرانو نه، د فوج نه، د سول انتظامیه نه. دا مطالبه کو چې موږ د زر نظر خپل خورې ته په عزت سره په وقار سره واپس کو. که چېرته موږ سره دی دا خبره و نه منله، دا کېدای شي چې موږ د بانی پروډې باندې زبردست احتجاج وکړي، او دا کېدای شي چې موږ ته دا مشورن وایي چې موږ نه خپل خورې ته راولېږي ودریم.
ملک سامد وایي دوی د وزیرستان په سر کې پراته دي چې خواوشا خلک واپس کیږي، او دوی ته پته نه لګي چې پس کسور یې سر کړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د خبر پښتونخوا د ثقافت څانګې تر سیوري لاندې تیر ماښام او د سوات په منګوره کې د یوه سندریز پروګرام تابع شوی وه چې ورته یو شمیر ځایي هنرمندان او د موسیقۍ مینوال راغلي وو. پروګرام ته راغلو خلکو ځایي کلتور ته د وده ورکولو په لړ کې د حکومت د دغه ګام ستاینه وکړه. دې سندریز بنډار ته د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان هم ورغلی وو. دا رپورټ رالیږله چې په سندره پیلېږي.
سوات منګوره کې زیم پښتونخوا نومي کلتوري دستوري په لړ کې سندریز ماښام کې د سوات یو شمیر هنرمندانو سندرې وویلې چې ورته راغلي اوریدونکي هم ډېر خوشاله ول. د موسیقۍ دغه دستورو په اړه سوات کې د زلمو ټولنې غړی حریس بدر وایي چې دوی د خیبر پښتونخوا حکومت سره په دغه دستورو کې مرستیال دي.
پروگرام چلو لے کی پسوات کی چی دیر مدریس موری دسوات دزوانانو یا اوٹولن اسوائیف دا حوالا شوی شوی دا او زمونگ دا سلسلہ با جاری یا داخل لڑے چنو دا آقی یا حصہ دا
سندریز ماخام ته راغلی د وینګوري هنرمنده سندرغاړي سادیه شاوی چې دوی ته د هنر خودلو موقع ملاو شو د خیبر پښتونخوا حکومت مننه کوي. موسیقي پروګرام ته راغلی ناصر عالم وایي چې په سوات کې یو شمیر هنرمندان دي، اوس چې په سیمه کې امن راغی نو دوی ورته ډیر خوشاله دي.
دا پروګرام د دغه حالاتو ترجمانی کوي چې دلته امن دی، سکون دی، او د دې مقصد دا هم دی چې موږ دنیا له پیغام ورکو چې دلته راشي د سوات د قدرتي حسن لطف والی نه مزید چتی کوي.
سندریز ماښام موسیقي د شپې ناوخته پورې جاري وه چې ورته یو شمیر زلمي هم راغلي ول، او دغه پروګرام څخه خوندونه واغستل. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
موسیقی
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی